アバサテラジオ。
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب وشتمه، د 2015 کال د نومبر 13مه پیل. په خبرونو کوو، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت ګډې خونې د پاکستان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره لارې خلاصې کړي. دې خونې بیګا په یو بیان کې ویلي، زرګونه لارې د پاکستان په بنادرو او تمځایونو کې ولاړې دي او د ورځې لږ تر لږه $150 to $200 پورې مالیه او نور مصارف راځي. په بیان کې زیاته شوې، د لارو د تړل کېدو او د تجارت د درېدو په سبب ډیر تاوان پاکستانیانو ته اوړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 2000 کانتینر اموال په کراچۍ او نورو بنادرو کې ایسار دي. د اکتوبر له 12مې راوروسته چې د افغان طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ درنې نښتې وشوې، د تورخم او چمن په ګډون ټولې عبوري لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په مخ تړل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه $300 million دواړو غاړو ته تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا ناوخته د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلی کوي. د دغه پلان په اساس به سیمې ته د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د استولو اجازه هم ورکول کیږي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې اماس چې متحده ایالاتو اروپایي ټولنې تراګر سازمان ګڼي، 13 میاشتې د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړۍ مرحله ومنله، چې په 2 کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله او عملی هم شوه. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا ده چې انتقالي اداره جوړه کړي او هغو هیوادو ته ډاډ ورکړي چې سوله ساتي ځواکونه غزې ته لیږي. نور جزئیات وروسته درکوو. خو حماس ډلې په یو بیان کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو مسأله رد کړې ده. لازدي رادیو خبرو ته غواګیست. د بریتانیا د کورونا چارو وزارت خبرداري ورکړی چې په ځینو یوادو به د ویزو بندیز ولګوي. دغه وزارت د خبرداري د ناقانونه کډوالو په بیرته ستنولو کې د یو شمېر هیوادونو د نه همکارۍ په خاطر ورکړی دی. ډیر ګواښ افریقایي هیوادونو له هغې ډلې انګولا، نامیبیا او کانګو جمهوریت ته متوجه دی. بریتانیا سږ کال تر جون پورې د کار زده کړو کورنۍ بشري مسایلو په خاطر لږ تر لږه 3,000 کسانو ته ویزې ورکړي چې په قانوني توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. برعکس هغه کسان چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته تللي او دغه هیواد یې اکثر د استلو ګواښ کړی، په سر کې د افغانستان نوم راغلی. د راپورو له مخې له نږدې 2500 کډوالو چې له غیر عادل او بریتانیا ته رسیدلي افغانان پکې 6600 دي چې په لومړي کتار کې ځای لري. برتانوي حکومت د ناقانونه کډوالو پر ضد د پالیسیو د سختولو ګواښ کړی. تمه کېږي د دایمي اقامې لپاره د استوګنې موده 6 کلو ته وغځول شي او که د ځینو پناه غوښتونکو هیوادونه امن وګڼل شي بیرته به ورواستول شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. وړاندې به په دغه پروګرام کې په کابل کې د یوې ځوانې 18 کلنې ښځې د مرموزې مړینې په ارتباط باندې تاسو ته رپورټ درکړو چې د بشري حقونو د ځینو فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو عکس العملونه پارولې دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. رازو اول مطلب ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پلازمینه کابل کې د یوې ولس کلنې ناوې مړینې د ښځو د حقونو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی د طالبانو د پولیسو لخوا د دې قضیې په اړه پر چلند نیوکه کوي. د ځینو رسنیو د راپورو له مخې یوه ولس کلنه نوې واده شوې ښځه په کابل کې له واده شاوخوا یا نیمه میاشت وروسته په مشکوک ډول مړه شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنی قمندانۍ تېر ورځ دې ته په اشارې چې دا قضیه پر خواله رسنیو مشکوکه بلل شوې ویلي. فرخنده نومې ښځه دوه ورځې مخکې د هغې د کورنۍ په خبره له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې د ولس کلنې فرخوندې د مړینې په اړه د طالبانو د امنیت قمندانۍ چلند نه یوازې په دې اړه اندېښنې پای ته رسولي، بلکې په خبره یې یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته طالبانو د پولیسو د شفافیت او چلند په اړه یې پوښتنې رامنځته کړي دي. دوی وایي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو د امنیت قمندانۍ لنډ او مبهم بیان نه یوازې دا چې اندېښنې پای ته رسوي، بلکې د طالبانو د پولیسو د پیښې د څرنګوالي په اړه نوری پوښتنې هم رامنځته کوي. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ولس کلنه فرخنده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د پراخ نفوذ لرونکي سیمه ییزې څېرې او سوداګریز شریک د ولس کلن زوی سره واده کړی و، د کابل په ګلبهار سنټر کې د خپل میړه د کورنۍ په اپارتمان کې په مشکوکو شرایطو کې وزل سوې ده. د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي د دوشنبې په ورځ د لړم په 26 ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرخوندې مړینه بوګنوونکې وبلله.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته،
د میره په کورنۍ کې د یو ځواني ناوې وژنه خپله یوه غمیزه او مونږ ته د پوښتنې وړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي عکسونه کورنۍ تاوتریخوالی او وژنه ښایي، یعنی دا یوه عادي پیښه یا مرګ نه دی. په بدن کې د شکنجې او وهلو تکول نخې او نښانې ښکاري.
د ښځو د حقونو بلې فعالې رقیه سایی هم په دې اړه وویل:
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن،
د دې وضعیت دوام او د ښځو د وژنې عادي کول او د حقایقو پټول واقعا د اندېښنې وړ دي، او دا نورو نارینه و ته جرأت ورکوي چې په اسانۍ سره خزی وجنی او بیای په خاموشی سره خخ کری، ځکه چې د دوی لپاره هیڅ حساب ورکول کې نشته، او همدارنګه په افغانستان کې د خزو لپاره هیڅ ملاتړ بنسټ نشته.
له تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې فرخوندې ته منسوب ګڼ شمېر انځورونه خپاره شوي چې ځینې د هغې د واده د مراسمو دي. همدارنګه د هغې د مړي انځورونه چې ځینې کارونکي وایي د هغې په مخ د فزیکي تاوتریخوالي او زیانونو نښې نښانې لیدل کېږي. د دې انځورونو د پراخو خپرېدو او د پوښتنو له زیاتېدو وروسته په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانۍ یوه بله کیسه وړاندې کړه. د دې قمندانۍ ویاند خالد صدران د دوشنبې په ورځ د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فرخوندې په نوم ښځه د هغې د کورنۍ په خبره دوه ورځې وړاندې له مغزي سکتې سره مخ شوې ده. نوموړي زیاته کړې وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه مشکوکه وبلل سوه، دوی لومړنۍ پلټنې ترسره کړې او تر اوسه هیڅ شکمن کس نه دی موندل سوی، او د وزل سوې نجلۍ کورنۍ په هیڅ چا شک نه لري او کوم شکایت یې هم نه دی ثبت کړی. د ده په خبره د دې موضوع په اړه څېړنې دوام لري. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د لومړنیو څېړنو د څرنګوالي په اړه هیڅ اسناد یا جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه یې هم دا مشخص کړي چې آیا د فرخوندې د پلار کورنۍ یا د هغې خسرګنۍ ویلي چې هغه د مغزي سکتې له امله مړه شوې ده، او وایي عدلي طب په دې اړه خبر و او کنه. پر ایکس شبکې ځینو کارونکو په خپلو تبصرو کې د دې خبر پاڼې پر وړاندې غبرګون ښودلی، او د قضیې په اړه یې زر تر زره د جدي څېړنې د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. یو له دې کارونکو قیس اتل د څرګندونې د حقیقت پټولو لپاره یوه ناکامه هڅه وبلله، او لیکلی دي چې هر کله چې یوه ښځه په مشکوکو شرایطو کې مړه سي، غواړی د تحقیقاتو تر پوښښ لاندې پټ سي. فرخنده حق لري چې د مړینې په اړه یې حقیقت روښانه سي. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي اسد خان لیکلي چې د هغې طبي معاینات باید له خلکو سره شریک سي، او زیاته کړې ده چې د فرخوندې د بدن خپاره سوي انځورونه چې د هغې د سترګو لاندې زخمونه ښیي په سر وهلو نښه ده، نه د سکتې. د ټینګار کړی چې د نوموړي جسد باید عدلي طب ته وسپارل سي او کچیرې کورنۍ ادا وکړي چې سکته یې کړې ده د هغې د سر امارای یا سی ټي سکن نتیجه باید خبره سي. د خواله رسنیو له کارونکو وسیل رحیمي بیا لیکلي چې 10 کلنۍ کې مغزي سکته هغه هم د ناروغۍ له سابقې او د عدلي طب له معایناتو پرته ډیره عجیبه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې لازمه ده د نورو خصوصي حریم ته درناوی وسي او د غمجنو کورنیو احساساتو په درکولو سره د ناسمو کیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وسي. د فرخوندې د پلار کورنۍ ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان ټینګار کوي چې پولیس مکلف دي چې حتی د کورنۍ له شکایت پرته غیر معمولي مړینې په بشپړه توګه وڅېړي او د حقیقت روښانه کولو لپاره طبي شواهد او عدلي طب راپورونه راټول کړي. د دې متخصصینو له ډلې عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
در ګام نخست وظیفې پولیس افغانستان است که باید موضوع تحقیق بکنه.
په لومړي ګام کې د افغانستان د پولیسو دنده ده چې دا موضوع وڅېړي او موضوع عدلي طب ته هم راجع کړي. په دې قضیه کې قضاوت د عدلي طب واک دی او دا مسؤلیت د پولیسو پر غاړه دی چې د حقونو ساتنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې ټولې قضیې د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تعقیبوي، خو د طالبانو د حکومت ځینې منتقدین وایي چې د څارنې خپلواک میکانیزمونو او شفافیت معلوماتو نشتوالی د تاوتریخوالي قربانیانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لپاره عدالت ته د لاسرسي پر وړاندې یو جدي خنډ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا حکومت د کډوالۍ په پالیسۍ کې د بدلون پلان لري چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په کډوالو نوي محدودیتونه لګول کیږي. نیویارک ټایمز د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت داخلي اسناد لمخې راپور ورکړی چې دغه هیواد د کډوالۍ نوي پالیسي چمتو کوي چې لمخې د افغانانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو ادباو ته د ګرین کارتونو یا شنو کارتو ورکول د پام وړ محدود شي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوې پالیسۍ په ګډون سختو اقداماتو په امریکا د میشتو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په تمه شپې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کډوالۍ یو نوی پالیسي چمتو کوي چې لمخې به د افغان کډوالو او د دې هیواد لوري د سفرونو د بندیزونو په لیستونو کې د شاملو هیوادونو ادباو ته د گرین کارتونو او نورو اسانتیاو ترلاسه کول ستونزمن کړي. نیویارک ټایمز تازه د دغه وزارت د اسنادو په حواله راپور ورکړی چې د دغه لارښود مسوده چې لاوروسته شوې نه ده د متحده ایالاتو د تابعیت او د کډوالۍ د خدمتونو برخي یو اس سی آی اس ته لارښوونه کوي چې د کډوالۍ د ځانګړو غوښتنلیکونو د ارزولو پر مهال د سفر بندیز د هیواد ځانګړو عواملو څخه د پام وړ منفي عواملو په توګه استفاده شي. په راپور کې راغلی چې دغه بدلون موخه د امریکا حکومت لخوا په هغو هیوادونو فشار راوړل دي چې د امریکا د حکومت په وینا د کډوالو د شالیدونو د پلټنې او ارزونې لپاره کافی میکانیزمونه نه لري او امریکا ته د سفر له ممنوعیت وړاندې داخل شوی دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې د 12 هیوادونو ادباو ته امریکا ته د سفر د محدودیت اجرایوي فرمان صادر کړي او ویلي دي چې دا اقدام له بهرنۍ او تراګورو څخه د امریکا د ساتنې په هدف شوی. افغانستان، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینی، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا او سودان هغه هیوادونه دي چې ادبای د ټرمپ د فرمان لمخې هغه هیواد ته د سفر لکولو منه شوی. د کډوالۍ په برخه کې د امریکا د حکومت دغه نوی اقدام یو شمېر هغه افغانان چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوي او یو شمېر نور چې له افغانستان بهر امریکا ته د تګ تمه لري سخت اندېښمن کړي. په امریکا کې مشت یو افغان چې د پرول په کیس هغه هیواد ته تللې د نوم نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ک د کډوالو لپاره شرایط ستونزمن شي او دوی ګرین کارتونه ترلاسه نکړي نو د دوی د کار کولو جوازونه به هم لغوه شي. نو موړی چې په افغانستان کې خبريال وو او یو کال رئیس په امریکا کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
که دغه ډول اقدامات وشي موږ ته ستونزې نورې هم ډېرې دي ځکه زموږ اولادونه هم دلته دي
او غواړي هم دلته خو او آرام ژوند وکړي. موږ په یو خراب وضعیت کې له افغانستان راوتلي یو، ځکه موږ هلته ژوند نشو کولای. هیله لرو چې دلته شرایط ښه شي او موږ ته گرین کارت راکړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یو شمیر نور افغانان چې لکلونو رئیس په پاکستان کې د امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي، په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایس ای وی یو کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دوی پروسه ډیره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تیریدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړی. له بل خوا زموږ ویزه د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د گرین کارت اخیستل هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډیر سخت اندېښمن کړی یو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي، لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر په کېشته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتي حالت یا ټي پي ایس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامرونی اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت پایته رسیږي او د دوی اسناد بنوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای تر 28مې وغځول شو. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمیر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پي ایس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیخو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکو ترلاسه کولو وروسته لسګونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه، د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالډ ټرمپ تر رسیدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل، دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډۍ او په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس لاغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزه د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سلساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوال ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله ګڼي، تیر میاشت د غزه لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړی مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا وه چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وادو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سلساتي ځواکونه غزي ته لیږي، د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزي لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بې وسلې کولو پروسه پلی کړي چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکو ترو سوشل کې خبره کړې ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ترامپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ یې تصویب کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت دی. په بیان کې حماس نړیوال ځواک د ځای پر ځای کولو سره هم خپل مخالفت ښولی. هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی، د پریکړلیک له تاسو برسته په یو خبر شوې اعلامیه کې حماس ویلي دا پریکړلیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وځ کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والز بیا ویلي دا پریکړلیک چې د ولسمشر ټرمپ د شلټوکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیا او چین سفیرانو چې د ویټو واک ترلوت لري ورکولو ډاډه وکړه پریکړه لیږي د تصویب لپاره خلاص پریښود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړه او ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو دی. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو غبرګونو سره مخ شوی ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره لار هواروي، هغه مسله چې ښي اړخي ډلې او دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیون نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنې بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ویل د طالبانو حکومت له تیرو دوه کلو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو ښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولی. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپلو کورنۍ او د هیواد اقتصاد ودې لپاره د نه یوازې نندارتونو کې ونډه ورکړل شي بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابر شي.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه او اجازه نه ورکوي په نمشګه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیل نورو لاسي صنایع جوړولو نیوي کارګر مرشد چې وایي له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحا شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود.
دیدن درتون که خصوصا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کل ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن درتون که گردون کرده و خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا زکر چودوی هیچ نارینه ده اجازه نوار کولا چیز مون غرفه درشی یا مون گوار سر خبری وکلو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته مګر دا چې کوم نندارتون یوازې او مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي انجونی او ښځې ورسره کار کوي مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خودی میرمن چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هیواده بهر او نه هم په هیواد نه نورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورس تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلی پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته ناونه وایي او زیاته کړه چې ایران یې یو ورور او دوست ګاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکېچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
اس محل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شړل رامنځته شوی دی، یوازینې لار خبرې دي مذاکرات دي. درې کې هیڅ نشته. پاکستان د افغانستان په خاوره تیرې او کله زور نه کار واخ او د طالبان د افغانستان په برخه کې هم ولي زو به چې موږ غوښتنې درلودې غیر منطقي او غیر عملي. نو دوی اوس دا فکر کوم چې برداشت دی اوس کړی دی چې به د مذاکرې بل لار نشته او اونده د کچته حل غواړي دغه مسایل ته، نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي دا زما هغې تاسته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې چې که څه هم دا په سوسټکنې شوې ده بېرته فعال کړي.
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کښېنوي، په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې، هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه. یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره، له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولای شي چې په دې برخه کې د نورو پرتله، د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دوه هیوادونو گاونډی دی او د سرکاري دوه هیوادونو سره نسبتا ښې اړیکې لري. مګر دا اوس د پاکستان په نیت او اراده باندې منحصره ده. ترکیه هم دوه هیوادونو سره ښې اړیکې لري او قطر هم دواړو پاکستان د ټولو خلیجي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري. نو هغوی چې ونتوانېد دلته خپل د پاکستان په ارادې باندې ډېره منحصره ده چې آیا دوی څه غواړي. یعنې دا خو ښه خبره ده چې مذاکرې ته او خبرو اترو ته زمینه برابرې شي، که هغه ایران کړي که نور څوک کړي. مګر اصلا خو د پاکستان دریز مهم دی چې دوی آیا د زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي دریز چې دی مخکې خپل کړی و، که دوی هغې غوښتنو سره مخې ته راځي خو بیا دغه مذاکره بیا ستونزو سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کښې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي، وغځېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسېږي.
دې ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکېچ راپورته شوی او د طالبانو حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې، هغه یې مشروطه ګڼلې ده، وایي چې که قوي کلک ضمانتونه ورنه کړي نو دغه لارې به نه خلاصېږي. ایران تر ډېره را وړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره، د ایران استازي په دې کې ګډون کړی، یو لوی هیئت هم راغلی، د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې، د ایران رول ډیر مهم و. بالا په تیرې بیا د چابهار وویل چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډیره ګټه پورته کوي او څو لارې وښودې چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلیږي.
د اروپا فضایی ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 22 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلې دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضایي څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروپا د فضایی ادارې ایسا عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو یې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 22 میلیارد یورو چې 25.5 میلیارد ډالره کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي، خو دا اداره دغې بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې ده چې د انګلستان او سویس په ګډون د اروپایي ټولنې د درویشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په 26 نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغې وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 10 میلیارد یورو وه چې وړاندې شوې بودیجه 10 سلنه زیاتوالی ښیي. اشباخر ویل چې په فضایي چړنو کې اروپا ل خپل سیالانو څخه د ورسته پات کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرول مخې تیر کال د نړیوالو فضایي چړنو لګښتونه ټول ټال 122 میلیارد یورو چې 1.5% په متحدو ایالاتونو 15% په چین او یوازې 10% په اروپا پورې تړلی وو. هغه دانه یوازې د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي یوه لویه ستونزه وبلله، بلکې د پراخې ټولنې لپاره هم چې په خبره یې د فضایي څیړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي یوه ستونزه یاده کړه. ښاغلی اشباخر زیاته کړه که موږ دغه غوره پانګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو ونه کړو نو بل بازار څخه وهستل شو. د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر 80% پورې د سپوږمکیو لخوا پر ثبت شوو معلوماتو ولاړه ده او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضایي ټکنالوژۍ پورې تړلې دي. د آزادۍ میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی اومنی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واوري. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمدزیمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دیسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس له جنگ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمۍ به شي سو نو دی وخو لارې موږ به خپل سامانونه په وښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امنی وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېد. اغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلوده، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره دغه کومې علاقه دي کشمیر علاقه چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي په دغو کې کچری آسونه او خرونه د دغو للارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رپه کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري یو کوچای څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېسته له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختر پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله ساتي. زمې کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دی کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدی دښمني راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې فرجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو داسي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا لري کاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه. بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسو، یا داسي بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسي وغټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پریږدي، وغټه ځان رسوي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لري آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولاړ شي، یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان، نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم. او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کارت یې پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري. بس دغه نه موږ خلک لري. بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړی دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو. دا کار نه و چې تا افغانۍ ته پاکستانۍ منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو. او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول شي او هغه دې ډیپورټ سنټر ته لاړ شي او هغه دې ډیپورټ شي. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو زکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. مونږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځه ورځې بل ځای زکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچای ونیول شي تانې ته لاړ شي جیل ته لاړ شي ډیپورټ شي. نو مونږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گواه ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر په خرابه شو په غسړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخ ورسی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی.
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندونه لره چه لطوم رکلون رئیسی علت پاکستان که وسی دلی است چرزایونم معلوم دی پا ووری کوموسه متتلی په جمی کوموسه متتلی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان حالت ور سره ثبت وی؟
بالکل د منګه کوم غشدي مثل دا حکومت سره ستا کورم جنسی کې د منګه د شاسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره دا منګه دا غره ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دشې په مخکینو سندو کې منګه غوته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د منګه ستا خو د شې جای نستا چې د منګه ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې منګه تاډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زتللې ما هغه وایي چې منګه جزئی چیپ کمشنر ته زغپل تللې ما هغه وایي منګه جزئی یونیسیار ته زغپل تللې ما هغه وایي منګه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور سوبې دي په څلور سوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنې ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګوجر دي کوچان دي. دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه اغه ځکه نه دي چې اغه خپل مینې لري خپل انتل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دي اغه چا سل مالې دي چا 200 وي دي چا 500 سي ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پوري سي شاګرد دي د سي کوچان دي.
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي؟
کولای شي اغه چې مونږ باندې ډیره سخته مونږ په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تاره ما د ماره می تر اگړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تور ز پوری زی پزت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی ل سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خو خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سی په لاند راتو چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورو شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریدي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دا کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسيان راغلی دی بیټري نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې پیښور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو سره رمي ته اي
کله چې لوي سیمې بل سیمې ته زي یعنی دمو لمخ کې پاتې لوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن موږ ته معلوماتي باجو وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزنه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شو دی مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلی نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیلاره نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر سی او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ کوم نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مننت کوو چې تاسو موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زو کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خېخي وکاله دغې لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده هم په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې مېږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږه سیادي چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضي بعضي چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپل له اسلام آباد واخله له کاغان نارام پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات یې راته، چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډیر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نست، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولې، دغه عوام مونږ سره د شیوله کدی وی مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع سو، مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، دی باز وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي. نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلې او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان، مونږ هرې اوسره 500 200 300 مېږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله، نو مجبوری چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دېخوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزارجا تور تیر د اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي، دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو، کندهار له لارې لاړ، کندهار پسې مونږ چې دي کدی تورخم په لاله لاړ کابل او د رنگرات په سیمه کې دی ابي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کیږي
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د مونږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د مونږ اواز د اعلی د دوی غوږو ته په غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څه خلتګ راته کوو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنې دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې سمست ځواني له رادیو سره
دل تدیو سو یاران دیر خان
ځنی خوري خلګو ډیر خرڅ نه خوري خلګو خرڅ نه خوري خلګو مور چاته زاری نکړو مور چاته خواستی نکړو.